روزه هفته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری سات نننې خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی بلاخره ومنله چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي، خو وایي چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریځ به په دې غونډه کې روښانه وي. د پاکستان د پرله پسې غوښتنو په وړاندې د ولسمشر پرله پسې انکار او اوس په دې غونډه کې د ګډون د بلنې منل آیا د افغانستان لپاره ډیپلوماتیکه بریا ده؟ دا د دې خپرونې ټاپ موضوع ده چې د یو ساعت په ترڅ کې به یې وڅېړو. نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپړسمه د 2015 میلادي کال د وروستۍ میاشتې یا دسمبر له 8 سره برابر ده. قدر من اوریدونکو، پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر د اهمیت په اړه بستاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم په 1313 شمیره د اس ام اس یا د ټلیفوني تماس په وسیله له موږ سره شریکوي هم خبره کړو. خو لمړی د دې سات خبرونه، د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوری څخه پوښتم چې په سټوډیو کې را سره دی.
بله تکل صاحب، په مهمو خبرونو کې مهم خبرونه البته دا دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغه پاکستانی ښځې چې تیره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود، د پاکستان په یوه مدرسه کې چې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه ده زده کړې کړې وې. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې ناتو نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي.
ډېره مننه کوم نوریاس نوري. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د دویمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. فیفا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي، او ولسمشر غنی وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د دویمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي. ولسمشر غنی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي.
کنفرانس د موږ ده ټول دنیا دا غوښتنه کړي، یو پاسل بل عمده ترین استازي دنیا راځي. چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو، او پس له دې نه چې زلغ نه راغلم بیا به تاسو سره وغږیږم.
ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې به د سولې په مسلې هم خبرې وکړي. لبلې خو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له خغلی شریف سره په راولپنډۍ کې کتلی او د سیمې او په ځنګړی توګه د افغانستان په وضعیت ورسره بحث کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړی استازي تر ټاکل کېدو وروسته دا د خغلی ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي. دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل ترسو د انتخاباتو نیټه ژر تر ژره مشخصه شي. ښاغلی رشید وویل که چیرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. او د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د دغو وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو پر مهال وکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ د ملي اردو د یو توغول شوي توغندي له امله لس ملکیان چې ماشومان هم پکې وو وژل شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري خاورای.
د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغه پاکستانی خزې چې تیره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود، په ملتان کې د الحود په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د خزو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کیږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د افراطیانو سره اړیکه ولري انسان دی ویل شوي، خو د الحود پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسې انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کاوه. نه ویشت کلنې تفشین ملک خپل میړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برنادینو د ټولنیزو خدماتو پر یوه مرکز په ډزو کې 14 تنه ووژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو دغه وروستۍ پیښه یو ترورستي برید و او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله ټلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په 1 کلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل، تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره ترورستي ډلو سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برنادینو قاتلانو ته له بهر ته روسي ډلې هدایت ورکړی وي او دوی د پکور کې د نن د پراخ توتی و برخوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستي کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله به له منځه لاړه شي. اوباما په نړۍ کې د مسلمانانو پر ټولنو غږ وکړ چې افراطیت او د داعش ایدیالوژي وغندي او د تروریزم په وړاندې مبارزې سره یو ځای شي. اوباما ټینګار وکړ چې د اسلام او لویدیز ترمن جنگ نشته. هغه وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش پر اهدافو د لویدیز د بمبارۍ اوسنۍ ستراتیژي به د دوامداره بریا هدف ترلاسه کړي، خو وویل متحده ایالات باید احتیاط وکړي او له دې ډډه وکړي چې په هیڅ یو دغه هیواد کې په اوږدمهاله ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. له سی وی سي ټاکس انزایګر ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې، ستولتنبرګ وویل د ناتو د ځمکنیو ځواکونو مسله چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملګرتیا وکړي د ائتلاف او د ناتو د متحدینو په اجنډا کې نه وه شامله. ستولتنبرګ وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې محدود شمیر ځانګړي ځواکونه لري، خو یوازنی انتخاب دا دی چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناتو به د ترکیې هوایي مدافع چې په وروستیو کې له سوریې سره په پوله یوه روسي بم غورځوونکې الوتکه چې فضايي قلمرو ته یې ننوتلې وه په ډزو رانسکوره کړي له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. ستولتنبرګ دې ته اشاره وکړه چې روسیې له لرې شمال تر مدیترانې پورې پوځي حضور پیاوړی کړی او دا مهمه ده چې د ترکیې پیښې ته ورته د نورو پیښو مخنیوی وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کې د یو په 2 ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیفته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگتن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او صدر اعظم آرسینی یاتسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا ته د اوکراین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. دا وروسته له هغې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه، کیفته د بایدن 4م سفر دی. د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا استراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړ او نوې حکومت یې لار خلاص کړ چې پارلمان جوړ کړي، چې نوې پارلمان ته وبخي لار خلاص کړ چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې دفتر مشر وویل چې د استراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري، خو هغه به د لاتویا د درې ګوندي واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوې حکومت وټاکي. استراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوې حکومت ته اړتیا ده چې نوې خلکو سره انرژي ترلاسه کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوسم په مقید افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 14.2، په کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 21.6، په هرات او مزار شریف ښار کې به آسمان ورځ وي په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.2، په مزار شریف ښار کې به د تودوخې لوړه درجه 8.2، په جلال بعد کې آسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 22.9، په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې به آسمان ورځ وي، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12.1، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.1، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 اټکل شوې ده. خو په بدخشان کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.15 اټکل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به ګډون وکړي او سوله به د افغانستان د یوې بنیادی غوښتنې په توګه په جدیت سره مطرح کړي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو.
د اسلام آباد د غونډې په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان او سیمه پر امنیت خبرې کړي. آیا د پاکستانی چارواکو لپاره پسې غوښتنو وروسته د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر غنی ګډون د کابل د ډیپلوماتیک بریا نښه ده؟ دا موضوع به په همدې خبرونه کې له کارپوهانو سره وڅېړو.
اوس چې پاکستان دغه حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي، چې داسې په مهمو مسایلو طالبانو سره د دوی د رویه د خبت طالبان
له افغان ولسمشر سره په یو وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم د اسلام آباد په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په نورو موضوعاتو کې د جرمني دفاع وزیر وایي طالبانو سږ کال خپلې ټولې وسې وکړې چې افغان حکومت وپرځوي خو بریالي نه شول. په داسې حال کې چې د انقرې او مسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، د هغو ترکانو له ستونزو به مو خبر کړو چې په روسیه کې اوسیږي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو، خو تر پایه راسره اوسئ چې واورئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادی غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 9 به په دې کانفرنس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته په ډاګه کړي. لبلې خو د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کانفرنس کې د تروریستانو د پټنځایونو او د تروریزم په لمنځوړو ټینګار وکړي او دا اعلان کړي چې په افغانستان کې باید له بې ځایه لاسوهنو ډډه وشي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی همدا شېبه د کابل سټوډیو د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. ستانکزی صاحب، مهرباني د ولسمشر اشرف غنی نننی مطبوعاتي کانفرنس ته تاسو تللي وئ، جزئیات یې راته بیان کړئ.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان په اړه دی او دی به هرومرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجودې دي. محمد اشرف غنی د دوشنبه پرز په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکه له پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باید په افغانستان باندې ده. د افغانستان ولسمشر لار نسی. کانفرنس د موږ ده. ټول دنیا دا غوښتنه کړي یو پاسل بلن. عمدترین استازي دنیا راسي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پاسل دې نه زلار نه راغلم بیا تاسو سره وغږی.
جمهور رئیس ویل چې موږ حق لرو سو په هر نړیواله غونډه کې د ملي ګټو په اساس له خپل لومړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همدارز ویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لومړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت د سیمې په کچه هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به پر روان کانفرنس کې د استانبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کانفرنس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمنځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبه پر ورځ عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په موخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغو وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورسپانې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړو چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو له کابل د صفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
ډیر بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو له کابل اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړ او وی ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان غوڅ او قاطع دریز د سولې د ټینګښت په برخه کې د ګډونوالو په وړاندې مطرح کړي. راسره اوسئ دا موضوع له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو، خو له هغه مخکې یو بل راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دې دوه ورځني سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړي. سشما سوارج به د دې کانفرنس په حاشیه کې همداراز د هند او پاکستان په اړیکو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جک پوړی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوی ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون دوشنبه په بینکاک کې پر تروریزم، جمو او کشمیر او دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کانفرنس تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې راوروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره اونۍ په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې له یو بل سره لیدلی وو او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو وخت کې هند هم تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیر باید په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې ګډون کوي. د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون او له پاکستان سره د افغانستان د نوي سیاست په اړه که تاسو کوم نظریه تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس کولای شي چې د ټلیفون په شمیرو په څو شیبو کې خپل نظر له ازادي رادیو سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکیم اعظمی د کابل په سټوډیو کې دی او همدارس تیره بخنه غواړم حکمت اعظمی د کابل په سټوډیو کې دی او همدارس له پېښوره ایاز وزیری چې یو پاکستانی سیاستوال پاتې شوی او په ډیپلوماتیکا برخه کې هم د پاکستان د حکومت لخوا د په ایران کې د پاکستان سفیر پاتې شوی، دوی دواړه د دې موضوع د څېړنې لپاره همداشي به لزانس په دې خبرونه کې لرو. د اعظمي له کابله د کابل په استودیو کې را سره دی، او وزیر د ټلیفون په لیکه له پېښوره را سره دی. درنو میلمنو خپرونې ته ښه راغلاست اعظمي صاحب. لومړی له تاسو نه پوښتم، د ولسمشر اشرف غني ګډون د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د دې اهمیت له سمبولیکو او تشریفاتي مسایلو هاخوا عملا څه امتیاز لري یا څه اهمیت لري، په دې اړه خبرې وکړئ لطفا.
ډیر مننه، سلامات اوسئ. اساسی مسله دا ده چې داسې سفرونه موږ مخکې هم درلودل. پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی یو ځل ولاړی د پاکستان د چار پاکستان ته سفر وکړ، اولته په مسایل هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو لپاره د مشترک و په هغې باندې بحث درلودی، مګر کم پایله یې متاسفانه نه درلودل. اشرف رئیس جمهور اشرف غنی چې رالی واک ته، هغه هر څه خپل سیاسي سرمایه پولیټیکل کیپیټل هغه ډیر په دې باندې مصرف کوي تر څو د پاکستان اعتماد ترلاسه کړي، او د هغه دپاره یې ډیر هغه څه وکړل چې د توقع خلاف و. مګر داسې وروسته معلومه شول چې رئیس جمهور غنی متاسفانه هغه خپل هڅو کې ناکامه پاتې شو، مایوس شو چې دی دې ته اړ کوي چې خپل خارجي سیاست واړوي د هند پر لور بیرته هغه پالیسي خپله کې کوم چې رئیس جمهور کرزی مخته وړله. دا سفر هم د ډېر توقع نه کېدل چې د دوهم ځلې ولاړ شي پاکستان ته او د پاکستاني چارواکو سره دې خبرې وکړي او یا دې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، مګر دا چې پښتون ملت پاله پاکستان څخه راغلل او د په دې باندې کانې کوي چې لومړی د لومړی وزیر نواز شریف سره وګوري او وروسته په دې کې همدارنګ خارجي فشارونه لکه امریکا او چین د هغوی څخه دا فشارونه پرته باندې شته چې باید په دې کې دغه وکړي. دا زه فکر کوم یو ښه دغه کېدلی سي ګام کېدلی سي، مګر اساسي مسله دا ده چې پاکستان پر خپلو خپل ژمنې چې کوي پر هغې باندې به درېږي که به نه درېږي، دغه به وخت ثابتوي. مګر دغه به زه فکر کوم چې شاید د ډېرو کمو دغه فرصتونو څخه اوسېږي چې دوی دواړه بیا په آخر کې سره کښېني، دوه هېوادونه بیا سره یو ځای کښېني.
مننه اعظمي صاحب. ایاز وزیر، که تاسو لطفا راته وایي، آیا په پاکستان کې هم عامه ذهنیت دغسې دی چې اعظمي صاحب وایي د ولسمشر اشرف غني د ګډون په اړه په دې کانفرنس کې، آیا دې ته هم په همدې سترګه کتل کیږي؟
ګوره، اشرف غني صاحب د یو آزاد هیواد مشر دی، د ملک صدر دی، د هغه راتګ ظاهره خبره ده، ډېر مهم دی. کو چیر پرسن دی پرمننت افغانستان ته، دې کانفرنس تاسو معلومه ده کو چیر دی، نو انوګریشن دپاره راتګ د هغوی هم انتهایي یو، خو پخپله د کانفرنس دپاره ضروري دی. خو بل دی پاکستان د افغانستان چې تعلقات دي، د هغه دپاره هم ډېر زیات اهمیت ځکه لري لکه څنګه زما ملګري د افغانستان نه ووې چې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو یا د حکومتونو په منځ کې لږ بد اعتمادي پیدا شوه، تش د افغان حکومت بد سوی مسترست نه دی، د پاکستان نه هم دغه رنګ لږ خفګان شته. نو بهرله خفګان په خپل ځای و، خو د پاکستان بیا د پښتنو مشران لاړل، اشرف غني صاحب سره موږ ولیدل، مجلس مو سره
وکړ. وزیر صاحب، ښاغلی وزیر، فکر کوئ چې دا خو بدی یا دغه ستونزې چې وي په اړیکو کې دا اوس رفع شوي له منځه تللي دي؟
ګوره، څه تر دې حده خو د منځه لاړې چې دوی د یو بل سره خبرې نه کولې، یو رنګ خپاو د یو بل څخه، نو هغه آیس بریکنګ وشو چې اشرف غني صاحب پیرس ته لاړه، هلته د نواز شریف صاحب سره چې زموږ صدر اعظم دی ولیدل. نو اوس چې دلته راشي په اسلام آباد کې بیا به سره مجلسونه وکړي، نو یو رنګ د یو بل نه چې ډډه وهله یا یو بل سره خبرې د یو ساعت نه کولې،
هغه په شا لاړې یو بل سره به اوس بیا خبرې کوي د افغانستان او د دې خطې دپاره د امن د راوستو هلې ځلې شاید د هغې پرمختګ بیا روان شي. نو د هغې دپاره د دوی ملاوول انتهایي ضروري و څو پورې چې د یو بل اعتماد دی هغه داسې زر شاید چې بحال نه شي هغه لږ وخت غواړي لږ ګامونه به یو دواړه هېوادونه پورته کوي تش پاکستان نه افغانستان به پورته کوي یوه بل ته به یقین ورکوي خو زه به بل یو سټیپ مخکې لاړ شم دا به ووایم چې څو پورې انټرنیشنل ګارنټیز نه وي د دې خبرې چې نه به د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته نقصان رسي نه به د افغانستان د خاورې نه پاکستان ته نقصان رسي. نو دومره پورې به دا بدګماني زه وایم چې تر څه حده پورې وي او زر به لرې نه شي خو که دا ګارنټي وشوه
په دې باندې وړاندې وروسته بیا هم خبرې کوو. وزیر صاحب کلن راته ووایي چې مختصر راته ووایي وخت مو د خبرونې کم دی چې هغه ناامني چې پاکستان د افغانستان له لورې احساسوي هغه کومې دي؟
ګوره دواړه هېوادونو په یو بل باندې تور لګوي چې پاکستان ته وایي چې ته طالب ملګرتیا کوي راځي ما وولي او پاکستان وایي چې ته د ټي ټي پي یا د مولانا فضل الله رنگ خلکو مرکزیا کو یا دا غزه ناراضی په پاکستان حکومت او خلکو ته نقصان رسوي نو دا به د اعتمادي ده د دې د وجه اړیکه لږ خراب شوي.
اعظمي صاحب افغانستان دا قدرت عملا له پوځي نظره او له استخباراتي نظره ستاسو په نظر تاسو په کابل کې د قدرت لري د توان لري چې په پاکستان کې لاسوهنه وکړي او هغه ډلې چې خغلې وزیر وایي هغه او پلی او دلته ځای ورکی؟
زه د دې سره ترې وندازې موافق نه یم. تاسو وګورئ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د دوی اجنډا نه یوازې په پاکستان کې ده بلکې دوی په افغانستان کې هم عملیات کړي دي. د پسیایي په بیس باندې چې حمله وکړله انتیاري راوسته وي هغه دوی ویا دغسې نور موږ په بارډر په سیمه کې چې کوم سرحد کې چې کوم عملی کیږي ټي ټي پی په افغانستان باندې هم حملې کوي. دا یوازې پاکستان باندې تمسکر خپل د حملو نه دی کړی. دا د دې برعکس دی یعنی طالبان بیا داسې نه کوي. تاسو یو عمله په دا څوارلس کلونو کې راته وایست چې دوی په پاکستان کې کړی وي. نو زه دې سره موافق نه یم. او بل تاسو وګورئ افغان دولت او د دوی خارجي همکاران یو ځای د ټروریزم پر وړاندې باندې هر ګروپ چې وي په دې سیمه کې چې فعال دی د هغوی پر وړاندې باندې د مور میرې چلن نه دی کړی. د ټولو سره په یو سترګ ورته ګوري. هغه ازبکان دي په شمال کې موږ لرو او یا که پاکستاني طالبان دي چې موږ په ختیځ او په نورو دغه کې لرو موږ هم همدغه شی د پاکستان څخه تقاضا لرو چې دوی هم ټولو ټیرورستي ګروپونو ته په یو سترګه وکتل شي. مګر افغان دولت دا بالکل لري. زه به تاسو ته په لنډه کې ډېر وایم دغه شان ګروپونه هر څه پیدا کولی شي بدون د ځای څخه او هغه افغان دولت کو غواړي چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي جوړې کې ډېر په اسانۍ کولی شي او د پاکستان دشمنان دې ته ازیر چې د افغان دولت سره کار وکړي. مګر افغان دولت په دې پالیسی باندې باور نه لري او نه کوي.
پښتنه ته ځواب راکړي لطفاً چې دغه وسنۍ کتنه چې وشوه فکر کوي په دې کې د دواړو هیوادونو یعنی د افغانستان او پاکستان لیوالتیا او غوښتنه زیات دې پکې رول درلود او د نړیوالو فشار وو؟ همدا پښتنه غواړم وروسته له ایاز وزیر نه هم مطرح کما.
دا دواړه دی. ګوري امریکا اخیری کال د رئیس جمهور اوباما اخیری کال دی او دوی غواړي چې دا مخکل دین شي دوره اخلاص شي باید په افغانستان کې په سولې کې پرمختګ شوی. چین تر بل هر وخت ډیر په افغانستان کې د سولې غوښتونکو دی چون چې خپل ګټې په خطر کې دی او خپل امنیت په خطر کې دی. نو د هغې فشار نو همدارنګه افغان دولت هم غواړي چې هغه کم سرمایه گذاری چې په پاکستان باندې کړی و هغه بی ځای ولاړ نشي. موږ ډیر وخت ضایع کوي پر د پاکستان سره په ریکو جوړول کی او همدارنګ موږ ډیر پرمختګم ترې و اندازې پوري وکي چې پاکستان کې ځنې کړیو هغه سبوتاج کوي د سولې پروګرام او پروسه چې کم مخته تللی. نو اوس پاکستان هم داسې ویل کیږي د کوم منابع سره چې موږ خبرې کړې هغه لیولتیا شو دلید.
ډیر مننه کوم وزیر صاحب. هم دې پښتنې ته ستاسو جواب غواړم لاند لطفا.
ګورې زه اول غو دا وایم چې دا خبره کول چې په افغانستان کې خلک نشته دا زیاتو ځکه دی چې فضل الله د افغانستان په خاوره کې اوسي او زما د مرګري د پر وزنور دام سه وایم چې لطف الله چرته نیول شوی و د چا نه و چې امریکې ځنې واغستو پاکستان له عراق هغه هر څه ویلي دي خو دې له به نه وځو دې له به نه ورځو دا زړې خبرې دي پرې به ږدو اشرف غني صاحب را روان دی ښې خبرې به کوو یو بل سره به اړیکې سمو خدای دې وکړي چې دا خبره پر مخ روانه شي پر مخ لاړه شي زړې خبرې کره ولو نو د یو بل نه ګیله ډېرېږي ګیلې به نه ډېرو
خبره 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 وزیر صاحب دا لنډه راته ووایي چې د خبرونه وخت مو مخ په خلاصېدو دی چې دا د نړیوالو فشار وکړي د دواړو هیوادونو غوښتنه وه
ګوره د دواړو هیوادونو د خلکو هم خوښه ده د نړیوالو هیوادونو هم ګمان کوم چې اشرف غنی صاحب باندې زور و چې خبره بندوا ما خبره وکړه امریکایم شاید ویلیو چین هم ویلیو پاکستان هم غوښتا افغانستان خلکو هم غوښتا دوی دواړو مشرانو خپل هم غوښتا خو بد اعتمادي دور راغلې وه چې زه ګمان کوم چې په اشرف غنی صاحب باندې په خپل ملک کې دننه پریشر ډېر زیات شوی و چې څه پولیټیکل کیپیټل کامرګري و اخو دې په جواري ولګو اوس نور ملګو
تیرا مننه ایاز وزیر د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ له پیښوره او د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز څیړونکو حکمت اعظمي د کابل په استودیو کې و چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه خپل نظر څرګنداوه. دا وخت د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز واوري.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړه هیوادونو د کانفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي. اشرف غنی نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل دغه کانفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بیلابیلو تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د کمیسیون کمیشنر سوریا سوبرهنګ نن د بشر د حقونو نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه په یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېرې د ناموسۍ وژنو ښکار شوې دي. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو نېټه ژر تر ژره اعلان کړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړه چې هغې پاکستاني ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الهدى په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کېږي زده کړې کړې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروسته یې پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي چې اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او هم به کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگتن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. د لاتویا صدر اعظم نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لاره خلاصه کړه چې پارلمان جوړ کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي.
د ازادي راډیو خبری ساعت خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي ابراهیم سپی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا اسدی رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د کرکټ د انټر کلب د زونونو ترمنس د سیالیو په لړ کې د بند امیر ټیم اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي په ننګرهار ولایت کې د 15 زونونو ترمنس یو اونې وړاندې پیل شوې وی چې په پایله کې د بند امیر ټیم وټوانی د سلورم سل لپاره هم د کرکټ د انټر کلب سیالیو اتلولي تر لاسه کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري چې د 15 زونونو د انټر کلب د بل ترمنځ د کرکټ شلاوي سیالي پلاره ته ول شوې وي. تیر ورځ د پنجابي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغه پای لوبه کې سپین غر زون انټرکپ لوبډله او د پنجابي زون انټرکپ لوبډلې سره مخامخ شوې.
د ښاغلي هوتک په خبره لومړی د سپین غر لوبډلې بیټنګ وکړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدوې په شلو اورونو کې 126 منډې جوړې کړې او وروسته بیا د بندي امیر ټیم میدان ته ووت چې د دریو لوبغاړو په سوځېدوې په 19 اورونو کې یاد هدف پوره او د دې سیالیو اتله لوبډله وپیژندل شوه. ښاغلی هوتک وایي سره له دې چې په ټولو ټیمونو کې تکړه لوبغاړي شته خو د دې سیالیو غوره لوبغاړی درویش وټاکل شو. د کابل د کوهدامن د خلکو د ټولنیز شورا په همکارۍ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د والیبال دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی فیمان وایي په دې سیالیو کې د 12 نه 12 لوبډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د کوهدامن د منتخبه ټیم لپاره د غوره سیرو ټاکل او همداراز دې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده. او په هرات کې د هندبال د سلورو ټیمونو ترمنځ پیل شوې سیالۍ د سلورو غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د دې ولایت نه شاوخوا 6 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې په پایله کې د دې فدراسیون د غړو لخوا سلور کسان انتخاب شول. ښاغلی نیازی وایي شاوخوا 2 وروسته په هند کې د هندبال د سیف ګیم سیالۍ ترسره کیږي چې دوی په پام کې لري سلور لوبغاړي له هرات او لس نور له کابل نه دې سیالیو ته ولیږي.
د ازادۍ راډیو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه او قدرمن اوریدونکو زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل ګډون نن اعلان کړ، خو ویل چې افغانستان به په دې غونډه کې خپل دریز مخصوصا د سولې په مسله کې له طالبانو سره د سولې په مسله کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې په دې برخه کې به خپل دریز په ډاګه روښانه کړي او له پاکستان څخه به څرګندې غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان له لوی درستی سره وکتل او د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. اولسن په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړ شي او پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ د 29 هیوادونو استازي ګډون پکې وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دې کانفرنس په درشل کې اسلام آباد ته د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر او د پوځ له مشر سره لیدل مهم ارزوي. په دې اړه د زبی مومند راپور واوري.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوزل لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او د سیمې او افغانستان په وضعیت سره خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د شنبې پرس په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي جنرال راحیل شریف سره په راولپنډي کې کتلي او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت سره بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د دورځنې کانفرنس جوړ شي چې د نورو هیوادونو د استازو سربیره به پکې د افغانستان ولسمشر او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. په عین حال کې د سیاسي او روانو چارو شمیر کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړېدونکی دی پاکستان ته د ریچارډ اولسن سفر مهم ارزوي. د سیاسي او روانو چارو سرونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موقع باندې چې اسلام آباد کې کوم کانفرنس کیږي که امریکانو راتګ واقعي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره د هغې سرګرمۍ دې سره پیوسته دي، نو دا نوي حالات هم رامخې ته شوي دي چې دا په امریکا کې کوم څوارلسنه ول یو دغه حالات او تر ټولو په سر کې اول دا حالات د آسیا د زړه کانفرنس کې یو دغه سلسله د امریکایانو غواړي او چې پاکستان د حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي.
ټاکل شوی چې د آسیا د کانفرنس کې شاوخوا د نوي شي ودونو استازي ګډون کړی چې تر دې دمه پکې د چین، قرغیزستان، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو د ګډون پخلی شوی دی. د یادونه وردا چې د امریکا ځنګړي استازي پاکستان د تر سفر مخکې د افغانستان دوره هم کړې و او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې له شاعر نعیمه غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده. پر نورو موضوعاتو سربیره د دې د ادبي کارونو په اړه خبرې کوو.
زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو خرونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې له هیواده په لوی شمیر افغان ځوانان لویدیځو هیوادونو ته روان دي. افغان ولسمشر په بهر کې لوستو ځوانانو غوښتنه کړې چې بیرته هیواد ته ستنه شي او د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای کته هم دا خبره سم ده چې له بهر څخه په افغانستان کې خپلوانو ته لیږل شوی پیسې به له اقتصاد سره مرسته وکړي، خو هغه لوستو کسانو ته چې افغانستان ورته په اوږد مهال کې اړتیا لري باید په هیواد کې دننه د کار امکانات برابر شي. په همدې حال کې څېړونکو وایي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د ډیرو شویو منفي تبلیغاتو له کبله په خلکو کې وېره خپره شوې او په نتیجه کې په لویه کچه افغانان د هیواد وځي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلی راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو لمخې سش کال اروپا ته پتللو پناه غوښتونکو کې 14% افغانان دي. جرمني په دې وروستیو کې وویل چې ډیری افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ولیږي. د جرمني صدر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وویل چې اکثره افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړای شي. د دې په وینا افغانان باید دغه هیواد ته د تګ پر ځای په افغانستان کې دننه هغو ځایونو ته انتقال شي چې امنیت یې شوي. خو ولسمشر لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه باید له قانوني او حقوقي مراحلو وروسته د نړیوالو اصولو پر بنسټ وسی. د چارو کارپو او لیکوال اباسین بریال وایي چې ولسمشر دغه غوښتنه پر ځای کړې ده.
په کډوال چې رسیدلی دي او په ډیرو سختو شرایطو په سختو لارو اروپا ته رسیدلی دي، د هغوی په برخه کې زه فکر کوم چې د ولسمشر دریځ هم مناسب و، ځکه چې د نړیوالو د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې د نړیوالو اصولو پر بنا باندې باید هغې کسانو دوسیې په غور سره وڅېړل شي. هغوی د کډوالۍ په برخه کې باید غور وشي، دقت وشي. نه یوازې دوی په سختو لارو باندې تللي دي، د دوی یو تعدادي واقعا مشکلات لري او د دوی دغسې راستنول به په فردي لحاظ باندې بلې هیڅ ټولنې د وګړو سره دغه برخورد مناسبونه اوسېږي څنګه چې تصور کېدای شي.
خو ولسمشر همداراز د جرمني رسنۍ دوچې ویلې ته په یوه مرکه کې وویل چې افغان ځوانان چې اروپا ته ولاړ سي نو هلته هیڅکله د منځنۍ طبقې برخه نه جوړیږي، بلکې هلته غیر رسمي دندې ترسره کوي، ځکه حکومت له افغان ځوانانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې پاتې سي او هملته کارونه وکړي. د اقتصاد پوهانو په وینا له افغانستانه د لوستو کسانو وتل به د هیواد اقتصاد ته ضربه ورکړي. اقتصاد پوه وحید نوشیر وایي چې د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دوه شیان اړین دي، لومړی کاري قوه او دوهم سرمایه، او د دواړو تناسب هم مهم دی. که سرمایه زیاته وي او کاري قوه کمه سي نو اقتصادي موثریت له منځه ځي. دی وایي
مهمه دا ده چې ځوانان په ډله ییزه توګه د هیواد نه وځي، کډوال کیږي، څومره لوستي ځوانان دي او څومره نالوستي. او بیا دویمه پوښتنه دا ده چې دغه سلسله به تر کومه پورې دوام لري. که چېرته داسې فکر وکړو چې دغه ځوانان چې کډوال کیږي په ډله ییزه توګه باندې نورو هیوادونو ته ځي، که دغه ډېرې لوستي وي، لوستي ځوانان وي او دغه سلسله همداسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په ګود مهاله وخت کې بعد افغانستان اقتصاد د ننګونو سره مخامخ.
یو شمیر اقتصاد پوهان بیا وایي چې هغه لوستي ځوانان چې په بهر کې دي که افغانستان ته د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره پیسې لیږي، دا به د هیواد پر اقتصاد هم ښه اغیز ولري. خو ښاغلی نوشیر که څه هم له دې خبرې سره موافق دی، خو وایي تر هغه وخته چې سمه احصایه نه وي سوې څوک نسي ویلی چې د دې کار ګټه ډیره ده او که یې نقصان ډیر دی. خو دی وای چې په دومره لوی کچه د ځوانانو وتل به پراتلونکو اوږد مهاله وخت کې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز ورلري. د ډیرو افغانانو په وینا له هوا د وتلو لوی لامل یې د امنیتي وضعیت خرابوالی او بیکاری ده. د چارو کارپوه ښاغلی بریال وایي چې که څه هم دا دوه لاملونه پر ځای دي، خو یو بل لوی دلیل د جګړې د زیاتوالي په اړه تبلیغات دي چې خلک له بیرې سره مخامخ شوي او له هېواده تښتي.
له یوې خوا د افغانستان وضعیت داسې تبلیغیږي چې گویا د هر کډوالو ډله چې د افغانستان څخه وځي یو تشویش رامنځته کیږي. افغانستان کې حالات خراب دي او هغه موږ یو معمول لرو چې یو کډه د بلې زړه وباسي. په افغانستان کې د کډوالۍ معمول دغه څخه شروع شو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاغلی بریال د څرګندونو په تایید سره ویل
تشدید جنگ در امسال و بعد اعلان
سش کال د جګړې زیاتېدل او له هغه وروسته د ناټو ځواکونو هغه اعلان چې وایي له افغانستانه به وځي، له همدې کبله دغه پیښو یو رواني ناامني رامنځته کړې ده. شاغلی بلخی په دې اړه چې له هیواد د ځوانانو د وتلو مخه په څه ډول را ګرځېدای سي وایي چې په یو شمیر برخو کې باید حکومت کار وکړي او هغه دا چې خلکو ته امنیتي، ټولنیز او د رواني ترمیم زمینه برابر سي. د پوینا دا ټکی د پناغښتونکو په تک کې او د افغان پناغښتونکو د بیرته ستنېدو په اړه مهم دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
انجنیر عبدالحد صاحب زاده له الینګار ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د اسیا د زړه په کانفرنس کې د جمهور رئیس اشرف غنی د ګډون پایلې به په عمل کې پراتلونکي کې معلومی شي، ځکه چې د پاکستان پر وادو اعتبار نه دی پکار. محمد فیاض له لوګره په خپل اس ام اس کې لیکي، له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې مستقیما له پاکستان وغواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. صدیقی له نورستان لیکي، له افغان دولت نه زما هیله ده چې نور نو د پاکستان په دوه مخې پالیسۍ ونه غولیږي. پاکستان دولت څو ځلې وعده کړې وه خو وعده یې پوره نه کړه او ښکاره د تروریزم سره همکاري کوي. رحیم جان میناوال د خوست څخه لیکي، پاکستان تر اوسه پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ، نو فکر نه کوم چې دا ځلې به هم پر خپلو ژمنو ودرېږي. نظیف الله ارشاد له کابل لیکي، که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان خپله لیوالتیا ښودلې چې د سولې د خبرو له بیا پیل سره به مرسته وکړي، خو افغانستان باید تیرو تجربو ته په پام سره زیات باور پرې ونه کړي او هم افغانستان ته لازمه ده چې د تروریزم د شتون په اړه واضح تعریف نړیوالو ته وړاندې کړي. او مولوي محمد الله له کندهار لیکي، زما په نظر سوله هلته راتلی شي چې د دواړو لخواو لخوا صادقانه همکاري وشي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته هم سترګې پلاره یو. آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز ستاسو لپاره نوې دی، او آیا ستاسو په نظر دا دریز به اغیز وکړي کنه؟ که په دې اړه کوم نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو یې لاوریدونکو سره شریکولای شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 8 6 0 او 0 9 2 3 5 4 او د پراک په سټوډیو کې نړیوالې نمرې دي زموږ 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
خپلو پوځیانو سره وکتل او ویل چې طالبانو سکل هیڅ راز هڅه ونس پمول چې د افغانستان حکومت او پرځوي خو په خپلو هڅو کې پاتې راغلل. اورزولا د ورلین ویل دي چې افغانستان ته لدې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان به افغانستان ته شا ونه روي. اسمت څاروان مزار شریف ته د جرمني د دفاع وزیر د سفر په اړه د راپور برابر کړی.
د جرمني دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمني دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوی سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف شهر ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال افغانستان د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناټو پریکړې ته په اشاره وویل. موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن ډیرلین د جرمنیانو د دودیزې رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قل اردو کې د جرمني پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د 21 غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر افغانستان ته تر رواني دو مخ کې تیر شپه خبريالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام داده چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمني پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناټو د تیرې اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان موجود پوځیان ونه باسي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د واکسین فرای کمپاین چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی وو، په ځینو ولایتونو کې یو ورځ وروسته پیل شو چې څلور ورځې دوام وکړ. دا چې په دې کمپاین کې څومره د پولیو واکسین څخه څومره خلک د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي، په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال محمد ایاز د راپور برابر کړی.
ټاکل شوی و چې د امر اختیار وزارت په دې فری کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لار واچول شو 3.8 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومان ته د پولیو واکسین ورسوي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله بیا هم تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه پات شوي دي. د امر اختیار وزارت د کتلوي مافیات مرستیال ډاکټر ګلاخان ایوب امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل زیاتره ماشومان د ننګرهار، هلمند، کونړ، کندهار او یو شمیر هم په وروزګان ولایت کې د پولیو له واکسین څخه پات شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمیر زیاتو ماشومانو ته د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه دی رسیدلی.
ولسوالی دی بالا مکمل
هسکه مینه ولسوالی کامل ډول واکسینه پاتې شوی. پاچین کوټ او بټیکوټ کې هم اکثره ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی او په مجموعي ډول په ننګرهار کې تر 3000 زیات ماشومان واکسین شوي نه دي. د پولیو واکسین د چارواکو په وینا د واکسین په دې دور کې 8000 ماشومان د هلمند ولایت په بوست، مارجې، موساکلا او نهر سراج ولسوالیو کې واکسین نه اخیسته او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. د هیواد وروستو امنیتي ستونزو زموږ لپاره جدي مشکلات پیدا کړي او د دغو امنیتي ستونزو له امله په دې سیمو کې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. په ځینو سیمو کې جګړې دي او په ځینو نور سیمو کې بیا د واکسین په وړاندې د منفي تبلیغاتو شتون له امله واکسین نه دی عملي شوی. ښاغلی ایوب زیاتوي هڅه کوي په غوسیمو کې چې ماشومانو ته واکسین نه دی شوی د فری کمپاینونو په لار اچولو سره د پولیو وایرس د ګرځېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو ولس مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز ستاسو لپاره نوې ښکاري او آیا ستاسو په نظر دا دریز به په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې د پاکستان مرسته جلب کړی شي؟ په دې اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته سترګې په لار یو. قدرمن اوریدونکو، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 4 8 6 0 0 بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4 0 او په پراګ کې د ازادي رادیو د استودیو شمیرې دي 0 0 4 0 2 1 2 یو څلوېخت صفر یو صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس یو څلوېخت صفر پنځه یو اورېدونکی په لاین کې لرو. بلې مهرباني لطفا خپل لنډ پیغام ووایئ.
تشکر سلامت وسه تر خاصه د مخه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو او ګرانو او لیدونکو ته د کومې سلامونه تقدیمه وم. تاسو ته خدای پاک په دواړو جهانو باندې وزرم درکړي چې د دې غریب او د وزر افغانانو اوازونه مو د
وروره وخت مو ډیر کم دی. ډیره زیاته مننه ستاسو لنیکو پیرزوینو خپل پیغام کلاند را ته وایې لطفا.
درخواست ده د اشرف غنی ته او نورو مشرانو ته چې فرموش کې جنگ چا موږ باندې تحقیق کړی دی. یعنی افغانان دوی غیرت لري چې د خپل وطن دفاع کوي. یعنی موږ هیڅ وخارش خارجي ته هیڅ موږ ضرورت نه لرو، هیڅ اسلحه ته ضرورت لرو. حتی موږ په یو لرګي باندې هم کولای شو وطن دفاع خو صرف او صرف چې دغه د پاکستان د پنجابیانو دا ټول لاسونه زموږ د خاور څخه کټ او تاسو ته وګورئ خو زموږ سره طالبان نه جنګیږي، زموږ سره اصلا ایسای دی.
ډیره زیاته مننه. ستاسو پیغام مو واخیسته. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بل مهرباني وکړئ خپل نوم وایي او خپل پیغام. فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکې قطع شول. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بل خپل نوم را ته وایي او خپل پیغام په لاندو ټکو کې لطفا. اوریدونکو فکر کوم چې دا پیغامونه نشو اخیستلای په دې خاطر چې وخت مو زیات کم دی. موږ فکر کاوه چې اوریدونکو به لنډې خبرې وکړي خو داسې ښکاري چې زمونږ ځینې اوریدونکو نه پوهیږي چې په کومه طریقه له موږ سره خبرې وکړي. خپل رادیوګانې کله چې له رادیو سره خبرې کوي لطفا اواز یې ټیټ کړئ او وروسته لږ خپل پیغام وایي. په هر صورت وروستۍ موضوع ته د دې خبرونې ورزو. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال د رڼا په نوم په یوه مشاعره کې درې شاعران او یو فرهنګي څیره معرفي کوي. په سګنې مشاعره کې لیکواله او شاعره نایمه غنی د غوره فرهنګي څیرې په توګه غوره شوه. میرمن کلتوري بهیر د غوره فرهنګي څیرې لقب چاته او د کوم معیارونو له مخې ورکوي؟ همدا پوښتنه په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله معصومې نیازی له نایمه غنی سره د مرکې په پایل کې کړي.
د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره وسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نشم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي د غوراوي کوم کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارن شپ دی اړه پریکړه کوي. دارن شاره سره ټرویلی کو او په دې اکلغه کیږي د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ ورده هغه ټاکل شي، سبایت ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارن شاه کوي. البته په دې کې میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضری لري هغه ټول پکې یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت اره او هغه په مسله سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړي دي. که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. ځکه چې میرمن بهیر تراغلم یا لیکوالۍ ته کله راغلم، اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا ورسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړی ده بیا ورسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې له میرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کیږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کیږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او میرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. لاغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو. هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و. ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه، اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی او که کار شوی دی هم کم دی او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا لاغې نه وروسته د خاورو خپرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د
نثر راستراونی دی او د شیر په برخه کې زکم چاپ شوی اثر نه لرم.
نیمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خایسته شیر وورنو ډیره بخښي او د اوریدونکو د شیر تنده به هم پریماته شي.
ولینا یو غزل دی چې غواړم له دوستان سره شریک کړم. غزل دسته شوی اچی په لوبه ده ترمنځ د سیلې او څراغ توپانې شپه ده په خطر کې مکېګدی او څراغ چیرته چې عقل زولنې وی خیال وزر نه لري هلته په څه تم رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ دواړه د یوې ادې زامن دواړه یو بل ووژل اوس د دوو شناختو منجوره یو مورکۍ او څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ ځنې ترور وی چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ټوټۍ او څراغ.